ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. له تیرو څباندې څلورو لسیزو څخه بهر ته په تیره بیا دو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوې او لا هم دوام لري. د 2000 لومړي میلادي کال په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له پرځېدو او د جمهوري حکومت له واکته رسېدو وروسته په دوه لسیزو کې په لومړي وار بهر ته د افغانانو د مهاجرتونو بهیر تم شو او میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شول. خو دې لړۍ ډېر دوام ونه کړ. د جګړې له تشدید په تیره بیا د جمهوریت په وروستیو دوو کلونو کې د افغانانو د کډوالېدو بهیر بیا زور واخیست. د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته دا بهیر لا چټک شو، تر دې چې ځینې ایراني چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته 2 میلیونه نور افغانان په غیر قانوني لارو دغه هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې پاکستان د کډوالو پر مخ خپلې لارې بندي کړې، لکونه نور افغانان دغه هیواد ته په ویزو او پاسپورت للی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په وروستي راپور کې ویلي چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او همداراز اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. خو له تیر کال راهیسې پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ویل کېږي چې تر 6 لکه ډېر کډوال پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او شایي همدومره ایران ایستلي وي. هر ورځ له دواړو هیوادونو د سلګونو او کله زرګونو کډوالو د ایستلو خبرونه خپری شي. نن هم له ایران او پاکستان افغانستان ته د 150 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. په ورته په روانه خبرونه کې په دې شخیجو چې افغانستان خپل میلیونونه کډوال چې په ګاونډیو هیوادونو کې شپې ورځې تیروي څرنګه په خپل غېږ کې بیا منلی شي. ایران او پاکستان چې ویل کېږي ممکن 8 میلیونه افغان کډوال پکې میشت وي، غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو باسي. که دا کار وشي، آیا کډوال په خپل وطن کې ځان ته ژوند برابرولی شي؟ په دې موضوع له خپلو درنو او قدرمنو میلمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصص آذرخش حافظي، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاري او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامي. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی انصاری صاحب، آیا ایران او پاکستان د افغانانو په ایستلو کې جدي دی؟
بله، هو. موږ او تاسو په تیرو نږدې 2-3 کلونو کې ولیدل چې پاکستان او ایران خصوصا په تیر وروستي کال کې ډیر افغانان له خپلو هیوادونو په زور او جبر او شکنجو راوشړل. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ډېرې پانګې، د هغوی کورونه، د هغوی ځمکې او جایدادونه له هغوی نه واخیستل شو، غصب شو، او اکثریت یې تشتور افغانستان ته راولېږل شو، چې دا یوه لویه فاجعه او ستره ننګونه وه، هم د افغان ولس لپاره، هم د هغو بېوزلو او بېچاره مهاجرینو لپاره، او هم د حکومت لپاره ډېره ګرانه تمامه شوه. په ورته ډول ایران هم ورته کار وکړ او تر اوسه دا لړۍ روانه ده. موږ فکر کوو چې دغه لړۍ به د پاکستان د ستو حکومت او د هغې ځي د اسټابلیشمنټ لخوا لا تشدید او تیزه شي، او تر څنګ یې په ایران کې هم مهاجرین له ورته ننګونو سره مخ دي.
ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. محترم نظامی، ستاسو په نظر ولې دا دوه هیوادونه که تاسو هم معتقد یاست چې غواړي افغانان وباسي، ولې اوس غواړي چې افغانان نور د دوی له خاورې ووزي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډیرو قدرمنو میلمنو ته، همدارنګه د تاسو د خبرونې لیدونکو ته السلام علیکم. یقینا د افغانستان ناورین د څلور لسیزو پورته شو، او موږ همیش د ګاونډي هیوادونو سره د مهاجرینو په مسله باندې سخت په چالشو سره مخ وو. موږ شاهدان یو چې هر وخت د پیښې په ایران او پاکستان کې جدیت زیات شوی دی. د افغان مهاجرو په مقابل کې همیشه توهین آمیز او ډېر جدي عملونه کړي دي، کډوال لیدو ته مجبور کړي دي چې باید دی په هر رقم چې کېږي دی د خاورې نه ووځي. ته کومه ده چې موږ دا په وروستیو کې د پاکستان برخورد ولیدا د افغانستان د مهاجرینو په قسمت کې، د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې هلته مهاجر وو چې په کورونه ور چپه کړل او بندیان یې کل په ویلو ویلو موټرو ته هست کل، عین برخورد اوس مشابه برخورد اوس موږ په ایران کې هم شاهدان یو چې د مهاجرینو سره ډېر تریخ برخورد کوي. نو کله چې دا دوه ګاونډي منفي د دو چې دی د موږ ګاونډي دی، بیا بېرته دی خپلو کتو کې هم ګاونډي دی، په سیمه کې هغه مسایل چې نن ورسره سیمه په مخامخ ده د سیاسي نظامي لحاظه، نو په دو کې شک نشته چې په افغانستان با په شکل د اشکال د فشارونه رسید په خلکو باندې، چې متاسفانه په اوسني شرایطو کې موږ تاسو ته شاهدان د یو حالت یو چې د دو مهاجرو بیچارانه په افغانستان کې د سرنوشت مسله معلومه ده او نه د خلک په حساب ژوند ته پرېږدي. دا یو ډېر یو سخت حالت دی، اما نه تنها موږ د ایران او پاکستان، موږ ډېر هیوادونه نور شاهدان یو چې عین برخورد ورسه کېږي او په زور او په جبر د هغو هیوادونو نه یستل کېږي. نو دا د هغه نه لرې خبره نه ده چې دی به په دوی یستلو کې جدي نه وي. او بله خبره یې دا هم کېدای شي چې دی حتما بیا هم د نړۍ په سطح هغه کوم چالشونه چې دي، د سیمې په سطح چې کوم چالشونه چې دي، شاید هیوادونه چې ځانونه قدرتمند بولي دلته د خپلو منافعو په خاطر باندې په دو هیوادونو باندې فشار راوړي، او دا هیوادونه په دو خاطر چې په ملل متحد او قدرتمندو هیوادونو یې فشار وسلی وي، دی د مهاجرینو سداس غیر قانوني برخوردونه کا چې څو هغوی بیرته دی ته پیسې ورکا، او دی بیا بیرته یو څه وخت د افغانستان د خلکو په وینو او د افغانستان د خلکو په غوښو ځانونه وساتي.
سلامت اوسې کور ودان حافظی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ نه متاسفانه چې دی حافظی صاحب ټلیفون قطع شوی دی، دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو. ور به شو انصاری صاحب ته. انصاری صاحب، ستاسو په نظر ولې ایران او پاکستان پخوا دا کار نه کوي؟ مثلا شاید د ډیرو خلکو په نظر په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې وو، امریکایي ځواکونه وو، او ایران له هغو سره مشکل درلود. همدار از پاکستان عملا ویل کېدل چې د افغانستان د هغه وخت له حکومت سره مشکل لري، اختلاف ډېر جدي و. هغه وخت دوی په مهاجرو دومره فشار نه راوست، لیکن اوس یې راوړي چې هم ایران له طالبانو سره ښې اړیکې لري، او هم که پاکستان یې اوس نه لري خو په هر حال د ډیرو پاکستانیانو لپاره نسبتا ایدیال حکومت ده نسبت د جمهوریت په تر نظامه.
موږ او تاسو که د موضوع ته مختلف ابعاد وینو، هغه مهاجرین چې ایران او پاکستان مجبوروي چې افغانستان ته راوګرځي یا په بل اصطلاح په زور شړي، دا اکثره هغه بی وزلی بیچاره او بیطرفه افغانان دی چې هلته یا د اولادونو تعلیم او تحصیل لپاره پراته دي، یا یو وړوکی کاروبار او خواري مزدوري کوي، دوی راوستل کیږي. د دې ترڅنګ هغه د ډیرو پیسو لرونکي سوداګر یا پانګوال افغانان چې په میلیاردونو ډالرې پانګونې کړي، هم په ایران کې د تیرو وختونو کې یو سروي یا معلومات خپاره شو چې د افغانانو تر ټولو ډیره او لویه پانګه په ایران کې پراته ده چې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دغسې پاکستان کې هغوی ته نه یوازې دا چې د هغې حکومتونو لخوا خوشامندي کیږي، پاکستان کې خو ډیرو ته شناختي کارډونه او پاکستانی تذکرې او پاسپورټونه ورکړل شوي، هغوی هلته کورونه او لویې پراپرټۍ لري، لوی لوی تجارتونه او کاروبارونه لري. د دې تر څنګ د مخدرو موادو د وسلو کاروباریان او قاچاقبران یا مافیا او د انسان د قاچاق لویه مافیا په دې دواړو هیوادونو کې پراخې اړیکې لري، د هغوی له جنرالانو سره، د هغوی له یو شمېر سیاسي او نظامي او نورو مشرانو مسؤلینو سره او استخباراتي ادارو سره. هغوی هم ډېر آزاد ګرځي او لوی کاروبارونه هم د دغې درې هیوادونو د یو تور مثلث په برخه کې لري، او هم په نړیواله کچه هغوی ته ډېر او پروګرامونه شته. نو مونږ وایو چې دا کم فشارونه چې راځي دا تکتیکی فشارونه دي، او دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې کم حکومت یا څوک هم د افغانستان په ارګ قابض وي یا حاکم وي، په هغوی باندې د فشار راوړلو لپاره، او د دې لپاره چې دوی یا خپلو موخو ته ورسیږي یا خپل شرایط پوسته حکومتونه ومني دغه کارونه کوي. یو مسله فشار راوړل دي، لکه او د ملګرو ملتونو او نورو ادارو تر څو د هغوی نه امکانات واخلي. په دې برخه کې پاکستان ډیر کار کوي، ډیر تکتیکونه او تخنیکونه غږوي او لوبوي چې امکانات ترلاسه کړي. موږ او تاسو که وګورو د پاکستان د ماجرینو کم پنغالی یا کمپونه چې دي، دا د حتی د کمونیستي رژیم د وخت نه، د ثور د اومې کودتا نه چې کوم ماجرین پاکستان ته لاړه، ملګرو ملتونو غالبا د 500 یا 100 کالو لپاره دا په اجاره واخیستې دغه دښتې او مېرې، او د ماجرینو په نوم، د افغان ماجرینو په نوم، یا د ډیرو کلونو پیسې ته ویل کېږي چې مخکې ورکړي دي پاکستان ته. نو اوس دوی هغه سترګېم نه لري چې وایي چې نه د ماجرین دلاړ، ځکه د هغې اجاره او کرایه ورکړل شوې ده او افغانان پراته دي.
ډېره مننه انصاري صاحب، سلامت اوسې. حافظي صاحب بیا هم تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی دا د پاکستان او ایران له لوري په افغان ماجرو فشار، دا د دوی د دغو دو هیوادونو له کورني اقتصاد سره څومره ارتباط لري؟ یو خو دا مسله ده چې زموږ ځینې افغانان وایي چې دوی په دې شکل سره غواړي چې له نړیوالو مرستې ترلاسه کړي، او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شي دوی بیا افغانانو باندې فشار راوړي چې د دوی له خاورو اوسي. په خپله ماجر یا افغانان چې په ایران کې اوسي او یا پاکستان کې اوسي، دا د دغو دو هیوادونو پر اقتصاد بوج دی، فشار دی او کنه؟
سلامونه اونی کی هیلی تاسو ته، درنو لیدونکو ته، او درنو میلمنو او تاسو محترم همکارانو ته، د افغانستان لالهاند مهاجرین په ډیر هیوادونو کې ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې پاکستان او ایران، همدارنګه په ترکیه کې، په جرمني کې، په امریکې کې، هیڅ ځای په دنیا کې نشته دی چې دوی هوسا او آرام اوسي. او په تیره بیا پاکستان او ایران کې ستونزې ډېرې دي، او دا یوه برخه یې سیاسي چینه لري چې ولې په دوی باندې فشار راولي، ځکه چې دا فشار په عامو خلکو باندې دي، په میلیونهاو انسانانو باندې، په یو دوه درې څلور پنځه نه دي. په پاکستان کې په خصوصي سکتور باندې هم دوی بندیزونه ولګول، او تاسو خبر یاست په تیر کال کې دوی دغسې خلک وشړه چې دوی فابریکې درلودلې، کارګاوې درلودلې، هلته پانګونې کړې وې. په ایران کې هم کله ناکله داسې خلک راباسي او شړي چې دوی یې بشپړ قانوني اسناد لري، خو دا ډېر مختلف دلایل لري. یو دلیل خو دا سیاسي فشار دی چې غواړي پر افغانستان باندې دوی جاري وساتي، دوهم دا چې دوی دننه په خپل هیواد کې مشکلات لري، او دې لپاره چې دوی خپل غاړه خلاصه کړي دوی د نننۍ مشکلات بیرون ته غورځوي، خلکو ته داسې ذهنیت ورکوي چې دا څه ستونزې دلته شتون لري او مشکلات چې موجود دي دا ټول د مهاجرو له لاسه دي. حال دا چې دغسې نه دي، مهاجرین د افغانستان یوه برخه د خارج څخه چې کوم کورنۍ دي دوی دي، هغوی ورسره مرسته کوي. د پاکستان او د ایران د اقتصاد لپاره دا ګټوره ده. په عین زمان کې مخصوصا په ایران کې هغه کارونه چې په ارزانه مزد افغان مهاجرین ترسره کوي، په خپل ایرانان په دوه چنده یې نه کوي. دوی نه یوازې د دغه هیوادونو د اقتصاد لپاره کم خان نه دي، کم مشکلات نه زیږي، بلکې دوی د هغوی لپاره امکانات برابروي. او په عین زمان کې خارجی مرستی کم چی رازی مهاجر تا دا خو پاکستان کې شیان اخیستل کیږي د ملل متحد لخوا دا د یونیسیار لخوا او نور مرستندوی مؤسساتو لخوا کوم مرستې چې کیږي مثلا کورونه په کرایه اخیستل کیږي خدمات اخیستل کیږي دا ټول د دوی د اقتصاد لپاره ګټورې دي نو د دوی شړل زیاتره د سیاسي جنبه لري او په عین زمان کې د خپل د نننۍ مشکلاتو د دفع کولو لپاره یو پلمه ټي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ حافظ صاحب کور ودان. آغلی نظامی، آیا هغه افغانان چې له بهره په دې تیر یو کال کې افغانستان ته راغلي دي او یوازې له پاکستان څخه د هغو شمېر تر شپږ لکه زیاتې حسابېږي، شاید همدومره له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي وي، آیا هغوی فکر کوي چې په خپله ټولنه کې بیرته جذب شوي دي، کار و روزګار یې پیدا کړی دی او ژوند یې په نسبي ډول نورمال دی؟
ډېر زیاته مننه. د افغانستان وضعیت، د افغانستان د خلکو حالت ټولو ته ډېر ښه جواب دی. موږ وینو چې په افغانستان کې څومره خلک د فشار لاندې دي، هغه وګړي چې هېڅ چیرې نه دي مهاجر شوي او تر تروسه پورې ځای په ځای دي پوسیني نظام کې، دی ډېر سخت فشار لاندې دي، اکنر دي که ښځې. نو واضح خبره ده دا مهاجرین چې بیرته رسي د دې کورونه د دې ژوندونه دا بخپلو اته خپلو ولایتو ته دی نشي تللی. اول خو په ولایت په ولایت دی سرګردانه تاوي، او بل چې کومه ده چې زه پرې خبره یمه، هېڅ کوم لاس نیونه د دو مهاجرینو نه ده شوې، ځکه چې پخپله هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغه د غټو چالشو سره مخ دي. د افغانستان خلک سخت په د اوسني شرایطو کې سخت په چالش سره مخ دي، او د هر ملک چې مهاجر بیرته په زور افغانستان ته لیږل کیږي، دی نه تنها چې سهولت نه پیدا کیږي، حتی مشکل د امنیتی لحاظ هم ډېر ورته مشکلات زیات دنو ته پیدا کیږي. نو په اوسني شرایطو کې چې افغانستان کې هیڅ کوم قانون نشته، او د مسله د کارم ټول په واضح خبرې چې هلته پخواني مامورین ټول بیکاره دي، او د ګوت په شمېر یو تعداد که په اداراتو کې کار وکړه بیکاري په خپل هم ترسېدلې ده. نو دا بیچاره خلک چې د دو ملکونو نه د سیاسي بازیانو په مقابل کې په زوره شړل کیږي او بیرته افغانستان ته ځي، نو یو څه چې ما په اوسني شرایطو کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې او په ځینو هیوادونو کې په د ټولو هیوادونو نوم به نه اخلم، خو د افغانستان او د فلسطین وضعیت ته چې زه وګورم، دلته ډیر برخورد غیر عادلانه د افغانستان د خلکو د فلسطین د خلکو سره کې، ډیر واضح خبره ده. هیڅ قطعا دلته دا نه فکر نه پکی چې دلته د خلک څه شی خوري او د څه رقم وژل کی. درسته د فلسطین کې جنگ روان دی، د جنگ لحاظ د بینسي، اما د افغانستان نه د وړو ارقام لیدو چې دغه ته سته وړه د نن د وږې د هغه سره مخامخ دي، د خوارځواکۍ سره مخامخ دي او د بیکاری. نو د دې هیڅ کوم سهولت په دو وطن کې نشته. د افغانستان خلک همیش دي داخلی سیاسی بازیان او د نړیوال سیاسی و استخباراتی بازیان و قربانی شویدی، او نن هم دی بیا په خپل وطن کې او بهر کې ما بازیان سلمختی.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. شاغله انصاری، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ ډیر څه نه ویل کیږي، هغه خلک چې راغلي دي له ژوند له شرایطو د دوی له وضعیت دنیا ډیره نه خبریږي، هغوی په څه حال کې دي؟ هغه کسان چې له پاکستان خصوصا راغلي دي او په زور شړل شوي دي یا هر ورځ له ایران را شړل کیږي، دوی شرایط څه رقم دي؟
موږ او تاسو ټول له ستونزو خبرېږو، نه یوازې هغه افغانان چې نږدې تر یو میلیون زیات مهاجرت له اوږده او له کړاوه ډک ژوند د خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوه، په تورخم و غلام خان دغه راز په سپین بولدک او د ایران پر لور پر سرحدونو ولیده چې هغوی وضعیت څنګه و او تر اوسه څنګه دی. د ماجرینو لپاره چې کوم کمپونه جوړ شوی هلته هغه سهولتونه او امکانات چې باید دوی ته مهیا وي، دلته هغه نړیوالې ادارې چې د دغو ماجرینو په نوم څومره امکانات اخلي، هغه د ملګرو ملتونو د ماجرینو کمیشنری یا یونیسیار ده که د آی او ایم په نوم کومه اداره ده، دغسې د افغاني سرې میاشتې او تر څنګ د نړیوال سره صلیب او یو بله اداره د سره صلیب د فدریشن په نوم او تر څنګ یې نورې لویې ادارې لکه د ناروې د ماجرینو اداره او نورې او د افغانستان د ماجرینو وزارت یو هم داسې امکانات دغو ماجرینو ته نه دي برابر کړي چې د هغوی هغه عادي د لومړني ژوند د ستونزې او مشکلات ورباندې رفع شي، د اوسېدا ځای نه نیولې تر هغه روغتیایی او د پاکۍ سهولتونه، که هغه د تشناب سهولتونه دي، که د روغتیایي کلینیکونه دي، که د کوچنیانو د ښوونې او روزنې امکانات دي، او که د کاروبار او زده کړو او نور مسائل دي دی که پراخې ستونزې شته. موږ او تاسو که ووینو هغه کڅوړې چې د همدغې بېوزلو او بېچاره افغانانو، مهاجرینو، یتیمانو، کونډو، معلولینو په نوم افغانستان ته راځي، ویل کېږي چې 40 میلیونه په اونۍ کې، کله 80 میلیونه، کله هم تر 140 میلیونو. خو که موږ او تاسې دا عادي 80 میلیونه د اونۍ محاسبه کړو او په دغه 80 میلیونه په 102 وبخی په 250 اونیو کې چې د کال ضرب شي، نو تاسو فکر وکړي چې د دینه 2 میلیارد ډالر جوړیږي. د دغو میلیاردونو ډالرو پر اتک سره نه یونیسیار او نړیوالې ادارې، نه هم افغان حکومت موږ او تاسې ته سل حد اقل او زر حد اکثر کورنۍ داسې نشي ښودلی چې د هغوی هغه لومړني حاجتونه، ضرورتونه او یا د ژوند ستونزې په دغې میلیاردونو ډالرو حل شوي وي یا ستونزه حل شوي وي. نه داسې یو کورنۍ ښودل کېدای شي چې هغې ته دې یو داسې کاروبار جوړ شوی وي چې لږ تر لږه هغه بخورونه.
انصاری صاحب، د روغتیا د نړیوال سازمان یو راپور ده په دې وروستیو ورځو کې چې خپور شو، ویلي چې په شپږو میاشتو کې یوازې په کندهار کې فکر کوم چې 6-10 زره داسې ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ وو دوی درملنه کړې ده. یعنی دا ډول پیسې اکثرا په داسې شیانو مصرفېږي چې هغه ډېرې عاجل وي، دغه پټ مرګونه دي. دا چې 6-10 زره دوی درملنه کړې ده، همدومره به شاید ممکن مړه شوي وي له خوارځواکۍ، له غذا د نه ور رسېدو له کبله.
نه نو تاسو وګورئ، دا خو یوه مسله شوه، او دا یوازې دا نه ده چې WHO یا د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دا کار کوي، افغان حکومت هم په دې برخه کې پراخه بودیجه لګوي او مصرفوي. د عامې روغتیا وزارت شته کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه. موږ او تاسې دغه 6 میلیارده او 160 میلیونه ډالره لږ تر لږه یا په اوسط ډول افغانستان ته د دغې بېوزله افغانانو په نوم راځي. تاسو فکر کوئ چې آیا په کال کې د 4 میلیارد 160 میلیونو ډالرو په اندازه خدمات او یا د دغومره میلیاردو ډالرو په بدل کې د خلکو په ژوند کې کوم تغییر راغلی؟ ما تاسو ته وویلې چې د سلو کسو سمه ده د پولیو په وړاندې یا مثلا د خوارځواکۍ په وړاندې به یو مبارزه شوې وي، مګر دغه د خوارځواکۍ سره چې کومه مبارزه شوې او څومره خلک ته درملنه شوې، دا د دغومره میلیاردو ډالرو په بدل کې دانیدای شي. او موږ ورته مثبت ځواب پیدا کوی شو ولې دوی خوارځواکۍ ته لاړه په داسې حال کې چې 4 میلیارد 160 میلیونه ډالر د دغه بیچاره او بېوزلو افغانانو په نوم راځي. دا خو دلته بیا WFP مقصره ده، د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان،
د ملګرو ملتونو مقصر دي چې ولې فابریکې جوړې نه کړې، ولې کاروبار ورته جوړ نه کړو.
نو دوی ته ولی امکانات د کار برابر نشو، دوی ته داسې شیان ورکوي چې هغه لکه مایی ورکو نور ته نلار شه، خو یو ځلی مایی وخلو. مونږ دوی ته په کراتو مراتو د ملګرو ملتونو په رسمي جلساتو کې، د حکومت د رهبرۍ سره په رسمي مجالسو کې دا وړاندیزونه کړي د افغانستان د ولس او د خلکو چې تاسې دغه پیسې ورته ورکوئ. مثلا فکر وکړئ په ننګرهار کې تو اویا زرو کورانیو تا هر میاشت دوی خوراکی مواد ورکی، دغه سی په غزنی کې، دغه سی په قندار کې، دغه سی په نورو ځایونو کې. دغه پیسې مونږ ورته ویل چې تاسو د یو کال خو تاسو ته خود کلونو بودیجه راځي، د دوه او د پنځو کالو بودیجه تاسو تصویبیږي او راځي. تاسو د یو کال پیسې راواخلې وې کورانی ته ورکی، راځي مونږ به در سره کینو. مونږ د افغانستان د سنراب او پرمختګونو طرح لرو، د اقتصادي انقلاب او پرمختګونو لرو، د سوداګریز انقلاب او پرمختګونو لرو، د کرنې او مالداري د انقلاب طرح او پروګرام لرو، د علمي انقلاب طرح او پروګرام لرو.
تبنچار د ډول پروګرام کلونو وخت غواړي کنه، کلونو ته وخت ضرورت تل کنه، د خلک عاجل مرستو ته ضرورت لري.
موږ انده عاجل مرستو اندغه وړه تاسو ورکړي، ترڅنګ یو وړوکه ماشين چې په $200-$300 کې ورته ورکې چې د همدې وړو نه هلته بسکټ جوړ کی، ابل کورانی ته نه آش جوړ کی، ابل کورانی ته نه اوبل شی جوړ کی، د همدې وړو نه چې تاسو ورکوي. او دا په تحرک راشید متحرک اقتصاد د جنرونو او 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 تاکتیکونو دلاري، دا په تحرک راشي هغه خپل کلی ته بازار
ډیره مننه کور ودان. البته دا کارونه هم شوی دی، په زلونو فرزند کورونی ته چرګان ورکړي دی، وزي ورکړي دی، خو څه وخت ورسته حلال کړي دی جان کړی دي. پر حال په دې برخه کې به روسته بیا خبري وکړو. حافظي صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا په داسې حال کې چې پاکستان او ایران غواړي چې میلیونونه افغانان وباسي له خپلې خاورې، په افغانستان کې د هغوی د جذب ظرفیت شته؟
اول خو باید دا عرض وکړم چې دا بشري مرستې بیل دي، پانګونه او اقتصادي پروژې تمویل بل مسله دی، او په مالی اقتصاد د دنیا کې هر یو لپاره ځانګړي پروګرامونه شتون لري. دبليو اف پی یا نور داسې مؤسسات یوازې د عاجل مرستو لپاره وردانګي، او یا یونیسیار یوازې د کډوالو لپاره مرسته کوي. د دوی وظیفه دا نه دي چې پانګونه وکړي یا ځای د کار پیدا کړي یا اقتصادي رغونې لپاره زمینه برابر کړي. په هر صورت داشته په میلیون ها انسان کډواله کیږي، نه یوازې نن بلکې دا تقریبا نیم پیړۍ کیږي چې افغانان لالهاندې اواره دي، دربدر دي. که څه هم یو تعداد مهاجرین وکولی شول چې په دغه شتمن هیوادونو کې کاروبار جوړ کړي، او اوس دوی په خپله د افغانستان لپاره یو اقتصادي بنسټ دی، کولی شي چې په هغوی باندې تکیه وکړو. او په 2019 کې زما د اټکل پر بنسټ یو 150 میلیارد ډالر د دوی شتمنۍ برابر شوی و، چې دوی نه یوازې پیسې لري بلکې د کاروبار مهارتونه لري، او په عین زمان کې تجربي حکمت عملي لري. په دې خاطر که چیرې په افغانستان کې یو مشروع مقتدر د مسلمیت څخه تک او قانوني یو بنسټ پیدا شي او یو رسمي حکومت پیدا شي چې بینګری موانین نوي تعزیرونه نوي، نو دا خلک لکه چې په ترکیه کې دوی راغلل، دا مهاجرین چې پس د دوهم نړیوال جګړه په آلمان کې او نور هیوادونو کې ول، دوی بیرته ترکیه سره وګرځېدل او ترکیه سنتي کړه. په افغانستان کې هم دا کار کیږي، او دا چې د دروازې لري یا مثلا د مرستو لري او هیواد به ستو ته ورسیږي، دا نه ممکنه خبره ده. ځکه چې تاسو دا چې رسما خو دوی وایي چې 2.9 میلیارد ډالر امریکایان په درې کالو کې مرسته کړې دي، معنی دی دا چې په کال کې یو څه کم یو میلیارد، خو دا بیا د ملل متحد لګښتونه دي، د هغوی د همکارانو لګښتونه دي، اداري لګښتونه دي او عملیاتي لګښتونه دي. دا نیمایی پیسې هلته ځي. که دې په شفافیت سره وویشل شي، $15 میلیون څلوېښت میلیون انسانانو لپاره $12 میلیون په کال کې رسیږي، دا چې ښه کیږي. دا د دې څخه څه بدلون تاسو تمه کوئ چې بدلون رسیږي خلکو په حیات کې. دا یو اني یو ساس کې دی چې دی تیګی ته ورکول کیږي. نو موږ لپاره دا پکار دی پخوانی حکومت ته مو هم ویلي دي، اوسنی حکومت ته هم ویایم. هر حکومت چې دی ځینې مسائل هغه مسلم شیان دي چې افغانستان ورسره پاتې دي. افغانستان فقر سره ښکیل دي، ډېر مشکلات لري، بیکاری دا شدی ویل څلوېښت سلنه بیکار دي. دا زه وایم چې نویشت سلنه بیکار دي، ځکه چې هغه خلک چې په کرنې کې سره اخته دي هغوی موسمي کار لري. مثلا یو ګشت کښت کوي، بیا وروسته بیا راټولوي، بیا خالي همدلته بیا ګرځي، بیا خپل حاصل دی مځکې بیا خوري. دا خو یو په کال کښې یو څلوېښت ورځې او یو میاشت کار ولري، یولس میاشتې بیا دوی وزګار دي. که دا پنهاني وزګارتیا هم ومنو، بیا د افغانستان وګړي تقریبا نوي سلنه وزګار خلک دي. نو دوی لپاره باید د کار زمینه برابره شي، باید یو معقول لوی استراتیژي ورته جوړ شي، د انجوګانو له لارې یا د دغه مؤسسات له لارې کیدای شي چې یو څه مرسته وشي. اما دا د ټول افغان ملت او د افغانستان واکدارانو کار دی چې اساسي کرښې د اقتصادي ودې د افغانستان په تیوریک لحاظ وباسي او په عملي حکمت د هغه زمینه د تطبیق برابر کړي. یوازې په کتابونو کې مسایل نه حل کیږي، په عین زمان کې باید عملي جنبه ولري. او ماته برسیره ده چې خوشبختانه افغانستان دا وس لري، هم د طبیعي منابعو له مخې، هم د انساني نیرو له لارې. اوس افغانستان فضل خدای په پنهاني توګه ډېر پرمختګ کړی. د مثال په توګه 2-3 میلیون ځوانان دي چې بهرنۍ ژبو سره اشنا دي، په خارج کې اوسېدلي دي، د کاري تجربه لري، او هر چیرته چې دوی کار پیل کړی دي هلته بریالي شوي دي، ښه مستعد خلک دي، په ډېر ساحاتو کې دوی امکانات ترلاسه کړي دي. نو دلته پکار دي چې دا نیروي انساني د افغانستان چې لویه سرمایه ده، دوی باید ونه تښتي، باید دوی خپل وطن خپل مسؤول ځای وګڼي. دوی ترجیح هم دغه وي چې هر چیرته چې ځي کار کوي، پیسې ګټي، بیا بېرته خپل وطن ته راځي. او که چیرې دا احساس د مسؤلیت خلکو ته پیدا شي او یو قانوني چوکات ورته برابري او معتبر واکمنی په افغانستان کې شتون ولري چې دنیا ورته احترام وکړي او بندیزونه رفع شي، افغانستان کولی شي چې په ډېر زر خپل مشکلات حل کړي، نه یوازې خپل کډوال په محترمانه توګه بېرته هېواد کې مشته کړي، په عین زمان کې کولی شي چې د نورو هېوادونو سره هم د دې لپاره چې دغه ستونزې حل کړي مرسته وکړي. افغانستان ډېر شتمن هېواد دی، هم په انساني لحاظ، هم په طبیعي منابعو، هم اوس په 150 هېوادونو کې موږ اقتصادي کمیونیټي لرو.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې آیا میلیونونه افغانان که بیرته افغانستان ته ځي په خپل وطن کې جذبېدای شي، روزګار ځان ته برابرولی شي او که نشي. د اقتصادي چارو متخصص آزر شافیزي، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامي زموږ میلمانه دي. اوس تاسو ته درځو ګورو چې اوریدونکي مو له درنو میلمنو څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
سروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له هدا تعلم به هلمند ولایت سره.
مهرباني کوئ اتل صاحب،
قربان سمه یو ځانګړي سلام مېلمنو ته. بابا سروان صاحب محترم، ډېر شایسته موضوع ټاکلې ده، الله مقدر وکړي چې موږ خپل اوریدونکو ته شایسته موضوع ټاکلې دي. نو را به سم موضوع ته محترم سروان صاحب، لکه مېلمنو چې اشاره وته وکړه او تاسو اشاره وته وکړه، واقعاً د افغانستان اقتصاد خو چې دی اوس ډېر سخت دی، په دې دغه ماجر چې راواړي، که د پاکستان سي، که د ایران سي، په اوس شرایطو کې محترم سروان صاحب، هغه په دې زموږ په فکر باندې ګوره، دلته دغه کم خلک چې اوس اوسېږي په افغانستان کې محترم سروان صاحب، دا اوس هم بېکاره دي. نو دا چې داسې په میلیونو میلیونو افغانان د پاکستان څخه راواړي، د ایران څخه راواړي، نو مخکني حکومت زما په فکر باندې دې ته توجه نه وکړې سروان صاحب محترم، ځکه په هغه حکومت خو نو بېلابېلې مرستې تلته وي. مثال د خبرې بېلابېلې ټولنو دلته مرستې کولې محترم سروان صاحب، باید مخکنی حکومت هم دغه ته پاملرنه کړې وای. او د اوس حکومت سره دغه اسلامي امارات مجاهدینو سم موږ دا غوښتنه کوو سروان صاحب، چې مهاجر خو به راوړي، که 6 کال نه وي، پر کال راوړي، که پر کال نه وي، بل کال راوړي، نو ولې مثال د خبرې او زمینانه ورته برابروو.
ډېره مننه اتل صاحب، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
سروان صاحب محترم، موسم هم د هلمند څخه زما خدا نظر و چې کډوال چې ټوله د افغانستان ته راشي دلته چې پانګونه وکړي دلته به هم افغانستان آباد شي هم به دغه دی د دوی کار سم شي دا به نه وي چې اوس زما د هېواده څخه و هغه زورې ظلم ورسره کوي رقم رقم شرمونکې خبرې ورته کوي او بیا د طالبانو حکومت هم ډېر څه په واسه دي چې ماسې وکړي خو دوی نه غواړي چې اوس دوی نه غواړي چې دغه دلته خلک له د دوی تر لاس لاندې اوسي او تر لاس یې لوړ نه سي نو هغه به چېرې دوی دې ته پرېږدي ولې دا قانون چې دا چې دوی کار کوي هم وراکه زما په نظر سره چې دوی د ولس ته ورکړي دوی خپل خېټې پډه کوي نړیوالې مرستې چې دوی راځي هغه خپل خېټه شته چې دوی وراکه د هېچا په غم کې دلته پر موږ باندې شان بند کړله وو زموږ پر زراعت څه شان باندې بندیزونه ولګول خارج دی نه پرېږدي هغه اوس دلته په هېڅ نرخ نه خرڅېږي موږ چې پخوا په هغه نرخ مو اتوخم رانیولی هغوی نه نرخ له ولاته خرڅېږي موږ مصرفونه پر کېږي مګر شی نه پر کېږي دوی به سر په سر بالا خپل مزې کوي.
بل اورېدونکو ته به ورشو مهرباني کوئ صاحب.
مننه سروان صاحب محترم یوه پوښتنه لرم یو څه به ووایم سروان صاحب محترم ځکه که موږ ګورو د ډېر کلونو په افغانستان کې جنګونه وو دغه روانو د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی بیخي هیڅوک کم چې په افغانستان کې مخکې وو هغه هم اقتصاد مخکې نه خراب اوس که نور کډوال راځي دا خو بیخي اقتصاد د هغو هم خراب کېږ د دوم ځکه چې مخکې لا کارونه نه وو نو اوس خو که هغه راسي کارونه خو بیخي په ټپه درېږي نو طالبان حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي باید ټولو خلکو ته کارونه زمینه مساعده ورته پیدا کارون ټول ته پیدا کې په دفترو کې هر ځای کې چې کارونه مؤسسو کې هر څه چې کارونه باید ورته پیدا کې دغه نور ته چې هغه مخکې چې هغه خو لپلیک دا چې اوس راغلي دغه ته باید کارونه پیدا کې دا خو یعنی دلته په افغانستان کې نو ولاد ډیر خلک مونږ لیدلی چې ان شل کال 25 کال دوری یعنی ټول عمر دوری تل کړی دلته راغلی په افغانستان کې ولاد هم نو د دوی اقتصاد بیخي خراب یک دوغ د پاملرن باید وک او ما یو غوښتنه د تجارتان باید دلته زموږ په افغانستان کې پنګونه وکړي د زموږ افغان تجارتان چې په بهر کې دي دوی دلته پنګونه وکړي پروژې پاله کې نو دا ډیر ښه شی ځکه چې افغانان ته ډیر خلکو ته کار او زمينه مساعده سي ډیر خلک به پر کار بوخت سي نو دا ستونزې کال چې ډیر خاص یو یو پښتنه مې داده چې د ملمنو نه پښتنه داده چې افغانستان د نور د ایران هم د ټولو کډوال بیا سن د کډوال لا وباسي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره اغیز کوي.
ډیر زیاته مننه سلامات اوسه بل اوردل کوم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم محمد رشتان کندهار ولایت سفروان صاحب سلامونه تاسو ته یو ملمنو زه وایم زموږ دا خارج او په پاکستان کې ځو مهاجرین دی ورور دا خو دې ډېر غثر دی زه راځم چې دا څه تجارت کوي چې په ټولو سرمایې نه دي ځان دا چرې شي د تور سره په زګونو مهاجر پر مکار کولای شي چې دې په پنځه کې پنګونه مو کې په مهاجرین کې څنګه څنګه خدای سي محترم خلاص ما چې نو نه دي چې دوی هیڅ شی نه لري خو کوم نه دي ځای دا څه دی دا غوړي دي اجتماعي استراتیجیک ټولو یو موضوع باندې وایي د خپل ملکونو لري او دا تجارت چې نظام د غصب تجارت په پاکستان کې سرمایه ګذاري کړي دي په ایران کې کړي دي په دوبی کې کړي دي په سټیټ کې کړي دي چې دا غصب سرمایه داران نه غلي وایي د سرمایه ګذاري کړي وایي او نور اجدو سره دې غلي وایي هغه په کار نو تاسو کولای شئ دا د زو نظر او د ملمنو څخه د غپشتنه د چې د غمرستي دغه ټوله وخت چې راځي د څو پرې به دا موږ سره روان یو ولې خپله یو کار ته موږ نه تشویقېږو چې خپله یو پانګونه وکړو بهره به د امروز څخه موږ خلاص شو.
مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجي صاحب توخي.
تشکر سرمن صاحب تا او تاسو ملمنو او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته یکي هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
تاسو سمو انتخاب کړی د رښتیا هم د افغانستان اقتصاد له وخت څخه په مشکلاتو کې ده ځکه چې په دې کې څلوېښت کاله جنګونه روان وو چې یو حکومت پر پښو ودرېږي بیا مشکل ورته جوړ شي نو اقتصاد او بیا رغونه به نو ډېره کمه وي خو بیا هم موږ امید لرو خدای ته چې زموږ اقتصاد خدای برابر کړي نو اقتصاد خو رښتیا هم په داسې چمو باندې سمېږي چې زموږ له بانکي سیستم څخه دا بندیزونه لري کې دا یو لامل ده او زموږ هغه منځمه دي روپۍ چې د دار خلاصي کې او زموږ په خارج کې چې زموږ سرمایه داران دي دا باید خپل هیواد ته راسي لکه نور اوریدونکو چې وویل رښتیا هم خپل وطن به ان شاء الله اوس نغلاسته نو په یو کېږي نه جنگسته دلته سرمایه گذاری باید وسی ان شاء الله تر یو ډیره حد پورې د قانونو پروسس هم روان ده د شمال کې هغه لوی کانال ده دا هم ان شاء الله بغلاندې ده نو خدای مهربانه ده سیز مور اقتصاد خدای برابر کی
لټورو درنو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل نظرونه سرګن کړل او پښتنې وکړې محترمې نسامی اول اوریدونکو مو اتل صاحبو له هلمند د باور نه درلو چې په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د میلیونونو کډوالو د جذب وړتیا ولري او یا د ظرفیت ولري د بل چې باید کارونه وشي قانونه استخراج شي او کارونه ایجاد شي څه فکر کوي د دې شي امکان شته طالبان خو ظاهرا هر دومه ونه یو کان په قرارداد ورکوي فکر کوي چې په دغه قراردادونو په دې شکل سره به داسې شرایط برابر شي چې کډوال وکول شي خپل هیواد راشي او دلته بیا گزاره وشي
ډیره زیاته مننه د ټولو قدرمنو عزیزان چې خبرې وکړې او سوالونه یې وکړل مننه کوم کوم څه شی چې ډېر اساسي او بنیادي خبره ده هغه دا خبره ده چې ثبات په یو حکومت کې مملکت کې د سولې په څنګ باندې ډېر مهم دی درسته ده چې اوس به د امنیتي لحاظه مشکل به نه وي اما په ثبات هم باید فکر وشي دوهمه خبره ده چې کمو اوس په دا شکل چې قانون په اجاره ورکول کی او دا قانون استخراجی زه فکر کوم چې هغه ګټه چې باید د افغانستان خلک دی واخلي نشي تخصتلی اساسي او بنیادی کار د افغانستان په اقتصاد باندې هیڅ کله نه دی شوی یا په تیره په دغه آخر څلور لسیزو یاد څلور لسیزو نه زیات وضعیت په افغانستان کې و مو ډیر ښه فرصت لاره شل کاله د جمهوریت زخته ډیر پیسې افغانستان ته راتللې دي مو پیشنهاد یا د مفالینو یا سیاسي فعالین یا مدني فعالین چې هر څوک د افغانستان خلکو فعالیت هم لاره غاغم دغه وا چې د افغانستان د خیرات نه وژغوري افغانستان د حکومت خیرات ته لمن غړولې وي او خیراتونه برتي کده وخت چې قدرمنو میلمنو په یو بوجي وړو په یو بوجي ورېږي به مخالک ساتو حکومتونو مسؤلیت دی چې بنیادی او حساسی پلانونه باید طرح کا او هغه ته قانوني بڼه ورکړي چې نړیوال هم هغه په رسمیت وپیژندل شي او په دغه کې د افغانستان خلک هم ځان کې وویني کله چې موږ تر اوسه د اقتصادي برخې ته اساسي او بنیادی کوم څه نه لرو او فقط قانون موږ په استخراج ورکی وو یا قانون په قرارداد ورکی وو دا خو به قرارداد شي خود ته خو باید فابریکه جوړ شي په دو فابریکه کې خو باید اکثریت اول باید افغانستان خلک ځای په ځای شي انجینران باید تربیه شي پانتونونه باید فعال وي وی چې دلته بیرته کنن په اجاره ورکول کی سبای مو خپل استخراج کو قانوني او مسلکی بڼه نه لري او کله چې قانوني او مسلکی بڼه نه لري دا به ډیره سخته وي چې د افغانستان په ګټه او د افغانستان د خلکو په ګټه استفاده شي نو یو څه چې قانوني بڼه ونه لري او هغه ډیره مشکله ده اوس د قانون په لحاظ حالت مو هیڅ څنشته دي او دلته هغه تدابیر نه دی که چې اوس کې فابریکه فعال ده لای فابریکه کې به کارګر په کار کې دا انجینر به کار کې دا افغانستان خلکو ته زمينه د کار مساعده ده دا خو قانون اجاره چورکل کې زیاتره بده کې چې بهته ما خارجیان په کار ګمارستي او دا د افغانستان اقتصاد چې څو بیا تکرارم چې د قانون په چارچاو کارت کې هغه تنظیم نشي هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان په نفع به تمام رسي
بله
د افغانستان ولې دا چې د څلور لسیزو نه زیات د په حساب په خیراتونو باندې مخې ته ځي او غټ فرصت موږ په جمهوریت کې د لاسه ورکړي
بله ډېر مننه سلامت اوسئ د تروسه پرې په بهرنیو شرکتونو کې تر ټولو زیات قراردادونه چینایي شرکتونه اخیستې دي د پاکستانیانو یو شکایت یا د افریقایانو یو شکایت له چینایي شرکتونو دا دی چې وای دوی تر ساده کارګرو پورې هم لخپلو خلکو کار اخلي، یعنی ځای خلکو ته د کار زمينه ډیر نه مساعد شي. په هر حال شاغله انصاری اوسامه اوریدونکو مله هلمند او دغل به کډوال د راشي په خپل وطن کې د پنګونه وکي، دا خبره تقریبا د ټولو اوریدونکو و دا نظر د ټولو چې دوی د راشي په وطن کې د پنګونه وکي. ډیر افغانان شته چې تاسو اشاره وکړه نور ملمنوم چې په پاکستان، ایران او نور دنیا کې اوسي او میلیونران دي کوي راشي او د خپل پنګ ملزان سره راوړي په افغانستان کې، نو ډیرو خلکو ته به د کار زمينه مساعد شي. دا څومره ممکن ده؟ آیا دې ته خوشبینی تاسو لري چې په دې اوسنیو شرایطو کې د داخلك راشي او په خپل وطن کې د پنګونه وکي؟ البته دې ته پکاتو چې په دې تیرو درو کلونو کې تر ټولو ډیر افغانان، شتمن افغانان له افغانستانه وتلي دي. د ایران خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې ایران وایي چې په وروستیو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر افغانانو پنګونه الته کړې ده. انصاری صاحب مایک مو بیا ګل دی. انصاری صاحب مایک هم ګل دی، ستاسو خبرې نه شو اوریدای. خیر انصاری صاحب پښتنه دا و چې ډیر اوریدونکو نظر دا و چې د افغانان چې بهر تتللی دي، ګاونډیو هیوادونو کې اوسي او شتمن دي، هغوی د خپلې پانګې راوړي په افغانستان کې د پانګونه وکړي. دا مال څومره ممکنه ده چې هغوی د افغانستان ته راشي؟ په دې اوسنیو شرایطو کې فکر کوي چې هغوی به دې ته زړه شو کې چې خپلې پانګې راوړي په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ کلن ځواب راکړي.
بله، او دغه نظر اکثره دوستان مطرح کوي او لکه مخکې چې ما یې سره وکړه، هر افغان چې په ایران یا پاکستان کې اوسیږي لګ تر لګا 2000 تر 3000 ډالر پورې خو لري یا یې پنګونه کړي هلته او کاروبار کوي. تاسو فکر وکړئ که موږ او تاسو دغه تاسو چې سره وکړه په میلیونو ډیر افغانان اوسیږي، نو که مونږ د کورنۍ په سر لس کسم حساب کو فکر وکړئ چې دغه په زر ډالرو کې ضرب شي چې دوی هره کورنۍ ولري، نو څومره چې افغانستان نه بهر پراته ده. د دې پانګې تر څنګ هغه تخنیکی قوت، هغه فکری قوت،
هغه تاسو مخکې یاد کړی دا خبره. آیا دوی فکر کوي باور هم شته چې دا خلک راشي افغانستان ته په دې اوسنیو شرایطو کې؟
نو دلته باید د دې ستونزې هم په نظر کې ونیسو چې موږ کومې ستونزې لرو. د افغانستان د حکومت نه یوازې د شته حکومت بلکې د تیرو حکومتونو بیوروکراسي ته که موږ تاسو نظر وکړو، دلته د کاغذ پرانۍ مسایل، دلته چې کوم مامورین د قاعدې نه تر لاسه پورې د حکومت پر ګدیو ناست دي، د دوی د دغسې اقتصادي پرمختیایي او ترقیاتي مسایلو سره ډیر ساده لوحانه برخورد، دغه سي د تعلیم مسائل خصوصا د جنونو او د خويندو د تعلیم او تربیه مسائل، دغه سي روغتيایي او نور موضوعات، د برېښنا موضوعات او ستونزي، دا د دې سبب دي چې له افغانستان نه وځي دا چې بهر د افغانانو پنګ راشي، بلکې هر ورځ موږ او تاسو وینو چې د پاسپورت د دفترونو مخې ته په لزګونو زره انسانان ولاړ وي او پاسپورت اخلي، د بهرنیو سفارت تونو حتی د پاکستان او د ایران سفارتونو مخې ته په زرګونو افغانان ځوانان ولاړ وي د خپلو پیسو او پنځو سره د افغانستان نه وځي. مونږ وایو که دلته د شته حکومت او چارواکي دغه شرایط اسانه نه کی او کار اهل کار ته ونسپاري، کارونو ته سرعت پر هیڅ کله به موږ ونکړی شو چې بهرنۍ پانګې راوړو، بلکې له دې هېواده به پانګې لا فرار کوي، له دې هېواده بوزي، ورسره به زموږ مثلا مغزونه، کادرونه او زموږ مټ او بازو هم فرار کوي.
سلامت اوسئ انصاری صاحب. حافظ صاحب، د دې لپاره چې مهاجر را روان دي کې دوی غواړي نه ګاونډیانې غواړي چې وی باسي ولاړ شي خپل هېواد ته، په لنډ مهال کې څه پکار دي چې دا خلک په خپل وطن کې ځای په ځای شي او گزاره وشي؟
متاسفانه اوسنی وضعیت د اقتصاد د افغانستان خنه دی او نه یوازې دوی هغه شته خلک لپاره کاروبار نشي برابرولی. دا چې دا نوی مهاجر راشي او په کال کې تقریبا 1,000,000 شاوخوا نفوس زیاتیږي او تقریبا 15 لکه نفر جدیدا کار ډګر ته داخلیږي، ځوانان کیږي. دوی لپاره باید یو دقیق او منسجم برنامه جوړ شي. اما یو شی باید تاسو ته وکړم چې اوس مهال چې په افغانستان کې قحطي نشته، قلتي نشته، یو څه کار هم شته. دا افغان سوداګر، افغان صنعتکار تقریبا 1,000,000,000 ډالر په افغانستان کې اوس موجود پانګونه لري. 15,000 شاوخوا فابریکې دي چې دا ټول د سکتور خصوصي شتمني ده او دورانی سرمایه هم هملته شتون لري. دوی خپل سرمایه چیرته انتقال کړی نه دي او دا سوداګري او تجارت چې د زموږ غټ ورکړه وردات صادرات دا هم 10,000,000,000 بیا اقل چې تاسو وګورئ سرمایه دورانی ته ضرورت لري. دا یو دم نه دي، یو غش خو د مال تاجر وړي بیا پس لاغه بیا په ګودام کې دی، بیا دکاندار ته ورکړي نوې شی اخلي. دا درې سلور غشته د په هیته ضرورت سره تقریبا 10,000,000,000 ډالر سوداګر د افغانستان دلته په افغانستان کې پانګونه کړې دي او اوسنی اقتصاد چې چلیږي کوم دوی چلیږي هم دوی دي چې بیا مالیات ورکړي، محصول ګمرک ورکړي او دا اقتصاد داخلي دی افغانستان او دا د حکومت بودجه تامینوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې وایو چې دا زیاتره راشي دوی خوشتون لري مالته دی د نوې پانګونې لپاره یو سیاسي مناسب د سرته ورسته چې هغه لوی پانګوال د افغانستان او د بهر څوک چې دي هغه یو قانوني چوکاټ ضرورت لري او یو رسمي ادرس ضرورت لري. که چیرې دا برابر شي او یو مساعد شرایط پیدا شي افغانستان له خیر سره انشاءالله د دروازې څخه خلاصي.
بله ډیر زیات مننه محترم نظامی. دی ډیرو کډوالو چې افغانستان ته ستنه شوي دي یو لوی ستونزه د سرپناه ده، یو ځای نه لري چې هلته واړه وي. کسان یې واوریدونکي ویل چې هر څوک یو څه لري په خپل وطن کې، لیکن داسې نه ده. ډیر داسې کډوال دي چې یوازې په همدې خاطر بیرته نه دي وطن ته تللي چې هلته ځای نه لري. کله چې پاکستان ته تلل یوه کورنۍ و څلور کسه یا 15 کسه اوس بیرته راځي 40 کسه ورڅخه جوړ شوي دي، همداسې ایران ته. نو هغه یو جریب دوه جریبه ځمکه چې یې درلوده هغه هم په هېڅ حساب ده اوس چې ویشي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه خلک سرپناه مخاوندان شي؟ طالبان وایي هر وخت وایي چې په لسکونه زره یا تا په لکونه هکتاره کرنی غصب ځمکه بیرته خلاصه کړې ده دولتي ځمکه. فکر نه کوي چې دغه یوه لاره ده چې هم دغه ځمکې په دوی وویشي؟
ډېر زیاته مننه. د کورونو هغه یو غټ مسولیت هم د دولت برخه ده چې باید دولت ته ځان لرلی یا د مځکو ویش که تاسو خپلو خبرو کې وویل دا مځکه که په وویشل شي دی خپله مهاجر دي، دی په مهاجرت کې ژوند کړی ټول هلته کارګر او په ډېره ټیټه سطحه یې کار کړی. هلته کومه فابریکې دی نه لرلې، کوم غټ اقتصاد یې نه لره کې غټ اقتصاد باندې هلته ژوند کړی. هغه بیا ضرورت هم سرپناه په افغانستان کې نه لري ځان ته یې برابرولی شي هر رقم چې اما دا خو هغه خلک دي چې د جنگونه د بدبختۍ نه د بیکارۍ نه هلته تللي دي. تاسو خبره یو دوه نفر تللي، څلور نفر غلي، څلور تللي، اتر غلي. خو د کورونو مسؤلیت داسې مرحله کې مستقیم د دولت دی. باید هم ځکه چې د غصب خلاصي باید دولت زر ته زره په دو باندې کورونه جوړ کړي وای او دا کورونه یې باید مهاجرینو ته ورته توضیح کړي وای. ځکه دا د یوه افغان توان پوره نه ده چې هغه راشي او ورته ځکه توضیح شي او بدون د خیمې نه بل شی نشي پرې ویلی. دا باید موږ ومینو چې افغانستان که هر څو موږ په ماړه ګیره کې وږي تاوي یو. درسته د افغانستان د قانونو وطن دی اما خلک ډیر غریب دي او اقتصاد ډیر خراب دی. هیڅ امکان نه لري چې یو مهاجر د راشي غوته د ځکه توضیح شي او هغه د بیا هم د کباندې آبادی
وکړه.
اول خدا کار حکومت دا کار وکړه خو صحیح ده، اما زه فکر کوم چې د حکومتونو مسولیت چې باید د کورونه د خپل جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان د خبرونې وخت ته پای ته رسیدي. هم دومره وخت مو درلود د اقتصادي چارو متخصص حاضرخ شافیزی، د سیاسي چارو نظر خواند صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو نظر خواند عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې آزادي رادیو اوري.
ډیر اور ولګیدنا اور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لیونی راغلا ورپس نور راغلو سلونا نور راغلو سلونا پهوله منګوټی ګدرتا وخت ما دیګر دې زردی ورورو رانا صبری دی ورو لگی دنا تاثیر داد غم آزان دی لمسوینا ورو لگی دنا کز دا چنارو پا کندو لیونی راغا ورپسی نور آغا سیلونا نور آغا سیلونا دیولا منگو تی گدرتا وقت مازی گرده کی پروته ور ولګیدنا آشنا زما په کی پروته ور ولګیدنا زب پکې د تور زلفو کی ویما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لیونی راغلا ورپسې نور اغه سلونا نور اغه سلونا پهوله منګوټی بدرتا وخت ما دیګر دې نشتا اور ولګیدنا د بیل کان ناګی لنشتا اور ولګیدنا ماته بخپلا بخ کرلی دی غمنا اور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لیونی راغلا ورپسې نور اغه سلونا نور اغه سلونا پهوله منګوټی ګدرتا وخت ما دیګر دې دبیل تا ندی لا سزا دی ور ولګیدنا آشنا جدا که نور صفر والرما ور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو لیونی راغلا ورپسې نور اغه سلونا نور اغه سلونا پهوله منګوټی ګدرتا وخت ما دیګر دې کوټی کا اور ولګیدنا په خندا او ختم کوټی تا اور ولګیدنا آشنا مينو په جړا راخ کا تشما اور ولګیدنا کوز د چینارو په کندو
راز چې زو یو زلې پکتیا تاندې والا بللا چې خوان باب کړی ډیر زیات بشو خوشاله راز چې زو یو زلې پکتیا تاندې والا بللا چې خوان باب کړی ډیر زیات بشو خوشاله نن سبا کې تر شول اخر دې څلور کالا لیدو تدیم ته گئے سړ گیا کلی والا لیدو تدیم ته گئے سړ گیا کلی والا ژرنده گیا د برکلی کولالا راز چې زو یو زلی پکتیا ته